آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما در این هفته حکومت جدید و مبارزه علیه فساد اداری است. از میهمانان محترمی که دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای حمیدالله تواب، مشاور کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، و همچنان محترم آقای امین‌الله شارق، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، که در استودیو کابل تشریف دارند. همچنان محترم آقای شام محمود میاخیل، سابق معین اداری وزارت داخله، فعلا رئیس انستیتوت صلح امریکا، در افغانستان هم با ما هستند از طریق تلفن، و همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با محترم آقای محمد امین خرمجی، معین مسلکی و پالیسی اداری عالی مبارزه علیه فساد اداری، هم تماس برقرار بکنیم.
آقای الکوزی، تشکر زه هم ملمانو تا واردون کو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسې، او محترم واردون کې لمون سره د خبرونه تر پای پات شي.
خب مثلا همیشه حتما یو چیز به ما تیار کړی.
بله،
خیبش نه
کړی. وړاندې لرنو شو د زمونږ د وخت افغانانو ته په یاد وي چې په افغاني ټولنه کې رشوت علاوه په دې چې په دیني لحاظ ګناه و، او د رشوت اخیستونکي یا اختلاس کوونکي ته به په ډېره سپکه سترګه کتل کېدل. د رشوت اخیستونکي یا اختلاس کوونکي اولادونه او کورنۍ به هم په بدنامه یادېدل، او حتی کور به خلکو د رشوت خور کور باله. په تیرو وختونو کې به په حکومت او دولت کې کار کول وطن ته د خدمت او ملي ویاړ په روحی و، او د دولت ډیرو جګپوړو کارکوونکو به د 30 کلونو خدمت وروسته حتی یو بایسکل هم نه درلود، او په هماغه عادي معاش به د خپل اولاد حلاله نفقه پوره کوله، او د عزت او آبرو ژوند به کاوه. په افغانستان کې په تیرو 30 کلونو کې د جګړو او مهاجرتونو په نتیجه کې زیات شمېر افغانان د رشوت ورکونې و اخیستنې د فرهنګ تر اغېز لاندې راغلل، او نن سبا دا شومه پدیده د یوې سترې ستونزې په توګه په ټولنه کې حاکمه ده، او د خلکو د ژوند هره برخه یې زیانمنه کړې ده. خبره تر دې سرحده رسېدلې چې په افغاني ټولنه کې رشوت خواره او اختلاسګر د معززو اشخاصو په حیث مطرح دي، او تر ټولو بده یې دا ده چې په حکومت او دولت کې کار کول د پیسو ګټلو وسیله ګرځېدلې، او اداري فساد د افغان دولت په وجود کې د سرطان په ناروغۍ بدل شوی. د دې شومې پدیدې د له منځه وړلو لپاره د دولت د مشر او په مجموع کې د ټولو مسؤلانو قوي ارادې او صداقت ته اړتیا ده. د حامد کرزي حکومت چې په بېلابېلو برخو کې زیاتې او د نظر وړ لاسته راوړنې درلودې، اداري فساد یې تر ټولو منفي او ناوړه میراث دی، او د ځینو په باور د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره په حکومت کې سیاسي قوي اراده نه وه. په دې اړه څو تنو اوریدونکو ازادي راډیو ته خپل نظرونه هم څرګند کړي.
13 سالې حکومت کې گذشته، خودم تایید میکنم که یو وحدت ملی را د افغانستان تامین کرده، خو در مجموع اختلاس د حکومت زیاد بوده، املاک دولتی چور شده، بودجه حکومت چور شده، حتی اگر بگوی بیت المال نمانده، حتی بیت المال چور شده.
زما په نظر به کرزی صاحب په حکومت کې ډېر شی لاسته راوړنې وې، او دغه ترڅنګ په حکومت کې اداري فساد ډېر زیات و، نو غواړو چې د آینده حکومت کې دا میراث پاتې نه سي.
جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی احمدزی په انتخاباتو کې لبري وروسته خپلو ملاتړو ته په وینا کې په ټینګه وعده ورکړه چې د ملي وحدت حکومت به خلکو ته مسؤول او کاري حکومت وي، او دوه سری حکومت به نه وي.
دا د وظایفو ویش ده، نه د قدرت و صلاحیت. د وظایفو ویش کارونه خکایی، تا به دو سر حکومت نیی یا واحد هدفمند حکومت بی.
خاغلی اشرف غنی احمدزی خلکو ته ډاډ ورکړ چې د هیواد ټول ستونزې به په پوره جدیت او تدبیر سره په ګډه حلوي.
مردم قهرمان افغانستان اطمینان داشته باشن که ما تمام مشکلات افغانستان انشالله تعالی با تدبیر و با توجه و با قاطعیت حل خواهیم کرد.
کارپوهان او عام افغانان په دې باور دي چې یوازې جمهور رئیس احمدزی په هیواد کې د اداري فساد په ګډون ټول ستونزې او ناخوالې له منځه نشي وړلای. د دم راستیالان، اجرایه رئیس او د دولت ټول غړي باید په پوره جدیت او صداقت لاسونه سره ورکړي، او موجودې ستونزې باید له منځه یوسي. تر اوسه کابینه او حکومت نه دي جوړ شوي، او د اجرایه رئیس صلاحیتونه هم پوره روښانه نه دي. خو یو شی روښانه دی، او هغه ده که چیرې د جمهور رئیس اشرف غنی تر مشرۍ لاندې د ملي وحدت حکومت د اداري فساد د له منځه وړلو او په مجموع کې د قانون د حاکمیت په کار کې پات راشي، په مسؤلیت کې به د حکومت ټول غړي یو شان شریک وي، او ولس له دې نور په هغې او دغې بهانې نه غولېږي. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د اداري فساد د لمنځوړلو په لومړي اقدام کې د کابل بانک قضیه راپورته کړه او ژمنه یې وکړه چې په شپږونیو کې به تورن یا داخل کسان د قانون منګولو ته سپاري او غلا شوي پیسې به ورڅخه بیرته حصولوي. دا چې جمهور رئیس ولې تر هر څه لومړی د کابل بانک د اختلاس او فساد قضیه راپورته کړه، د ځینو کارپوهانو په وینا د کابل بانک اختلاس چې جګپوړي سیاستوال پکې دخیل دي، نه یوازې په افغانستان کې بانکدارۍ ته زیان ورساوه، بلکې د افغانستان ملي حاکمیت هم زیانمن کړی. د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی حمیدالله فاروقي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
پښتو معلومه ده چې دغه کسان د افغانستان په سیاسي کړیو کې مقتدر شخصیتونه وو چې توانېدلی وو چې په ملي اقتدار کې خپل موقعیت تثبیت کړي. بحران د کابل بانک نه تنها د موږ اقتصادي مسایلو ته، نه تنها د موږ یو غښتلی بانک ته صدمه، بلکې د موږ ملي حاکمیت ته او د موږ اقتصادي سیاست او اقتصادي نظام ته، بانکداري نظام ته یو ډېر لوی ګواښ ایجاد کړ. د دې په خاطر د هغو کسانو چې په دې بحث کې لاس درلود، د هغو په مورد کې باید دا قانون او دا محکمه باید جدي پاتې شي.
پښتانه دغه چې آیا د ملي وحدت حکومت به د اداري فساد د لمنځوړلو او په واقعي بڼه د قانون د حاکمیت لپاره قوي اراده او عزم ولري؟ آیا حکومت به وکړای شي چې د خلکو په وینا په دولت کې اقتصادي او سیاسي مافیایي کړۍ له منځه یوسي؟ دا او نورې پوښتنې به له درنو مېلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. تاسو دوستان هم کولای شئ د خبرونې په جریان کې ټلیفونونه راوکړئ او له مېلمنو نه لنډې پوښتنې وکړئ.
تشکر آقای الکوزی. خب سوال اول از تو میشه که به محترم آقای امیدالله تواب مشاور کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مرز علی فسادداری راجی بکنیم. بله. که تواب صاحب چی میگن صاحب سوالای کتر شد؟ آیا میشه که حکومت جدید کار انجام بده در مبارزه علی فسادداری یا نیست؟
با عرض سلام خدمت شما میمانای گرانقدر و شنونده های عزیز رادیو آزادی، به یقین کامل که دولت جدید یا حکومت وحدت ملی میتونه کارهایی را بکنه. طبعا مردم افغانستان بسیار خوشبین هستند نظر به این که رئیس دولت جدید جناب اشرف غنی در صدر اجندای کاریشان مبارزه علیه فساد اداری را قرار دادن. بله. و در عمل هم کارهایی را آغاز کردن، چنانچه بازگشایی فرونده یا دوسیه کابل بانک باعث یک دوسیه که از 4 سال به این طرف به نتیجه نرسیده بود، یک آغاز بسیار خوب است که طی فرمان شماره 3 مقام عالی ریاست جمهوری بازگشایی قضیه را آغاز کردند. و از طرف دیگه ما دیروز شاهد ازی بودیم که یک تعداد از مردم های جانی اعدام شدند. این در حقیقت خودش فرهنگ مسئولیت که در یک دهه گذشته ایجاد شده بود آهسته آهسته از بین میره و به جای ازی فرهنگ مکافات و مجازات به میان میاد. بنان ما خوشبین هستیم که فرمان شماره 3 مقام عالی ریاست جمهوری هم قسمی که با بسیار جدیت صادر شده، ما امیدوار به این هستیم که تمامی متهمایی که در قضیه کابل بانک دست دارن و تقریبا 1 میلیارد دلار پول مردم بیچاره افغانستان به یغما بردن، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن، مجازات شوند و همچون پولهایی که از بیت المال افغانستان ضایع شده دوباره اعاده شود.
تشکر شارق صاحب. تاسو یو ځل بیا هم سلیم شئ ټولو ته. اگر چې نظر صاحب خراغلاس وي، ما هم سلامونه احترامات تقدیم کړو. ستاسو په نظر دولت به وکړی شي، البته مقصد د ملي وحدت د حکومت نه دی، د جمهور رئیس اراده هغه خپل اراده څرګنده کړه او وایي چې ملای تړلې ده، کارونه به سم کینو. ستاسو په نظر د ملي حکومت به وکړی شي چې د ستونزې حل کړي او په خاص ډول اداري فساد له منځه یوسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پران کوز کول اوسه تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او د رادیو ازادي ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې د افغانستان منتخب رئیس جمهور تقریبا لس ورځې مخکې تحلیف تر سره کړ او بلاخره واګې په رسمي ډول باندې د تیر منتخب رئیس جمهور نه واخیستلې، لکه څنګه چې په کمپاین په جریان کې د افغانستان خلکو ته وعده کړې وه، وعده ورسره کړې. موږ تاسو ګورو چې د لس ورځو په تیریدو سره یوه پر بلې پسې د عملي کېدو خواته ده او په هغې رابطه باندې تصمیمونه اعلاني او د پرېکړو او تصمیمونو ته موږ تاسو لږ انتظار وکاږو. که د کابل بانک موضوع ته اشاره وسي، هغې ته هم وخت ان شوی دی چې هغه دوسیه بیا د سره واخیستل شوله او دا ډېره مهمه. ولکه څنګه چې دوستانو په پخوا خبرې کړي دي، موږ خبرې کړي دي، بیا نه غواړو غواړم چې تکرار په خبرو چې هغه څومره ضربه هم په سختو په شخصي سکتور کې افغانستان ته په اصطلاح باندې رسول دا او په عین حال کې د افغانستان ته کومک ورکون کې ډونران څومره متاثر کړي دي په دې باندې بحث نه کوم خو دا به اولنې قدم چې واخیستل شو دی په خاطر باندې چې به هم افغانستان کې خپل رائے ورکون کوته چې چارای ورته ورکړي وا یا خپل معاکلینو ته او ټول افغانان ته دا وخی چې زه په خپل تصمیم کې او په خپل پریکړه کې مې چې کړي وا خپل وعده مې کړو تاسو سره زه ورته وفادار یم زه فکر کوم چې یو جمله یو کلمه تاسو علاوه کوي هغه د ملي وحدت حکومت د ملي وحدت حکومت هم لکه څنګه چې د ضرورت په اساس باندې ما بنت شوی دی یو ضرورت په افغانستان کې او د ضرورت په اساس باندې کوم اخلاقی تعهدات چې دوی په خپل ما بین کې کړی دی اخلاقی ځکه ضرورت چې په هغه وخت کې دوی سره تعهدات کول دوی هیڅ نه رسمي دند نه درلودل بلکې دواړه د انتخاباتو د نامزدانو په صفت باندې یا د مخکخه نامزدانو په صفت باندې سره تصمیمونه نیولی دی او بالاخره یو هوکړه سره کړی چې هغه اخلاقی هوکړه ده او اخلاقی هوکړه ته تر دغه دمه پورې دوی اجمندي او امیدواري چې تر دوه کلو پورې چې دغه اخلاقی هوکړه په لوی جرګه جوړیږي لوی جرګه چې هر تصمیم نیول کیږي دغه اخلاقی هوکړه تر دوه کلو پورې مدار د اعتبار ده په هغه پورې دوی وکول شي چې د هغه څه چې دواړو خواو په خپل کمپاینونو کې د افغانستان خلکو ته وادي ورکړي تاسو معلومه ده چې دا کله چې دوستان وادي ورکړي د کمپاین جریان کې هیڅ کله به الفاظ او کلمات تاسو داس کلمات د چانه وانهورې چې هغه د خلکو په ګټه باندې نه یعنی بنا ان ډاکټر صاحب عبد الله هم خلکو ته داسې وادي ورکړي چې افغانستان د خلکو په ګټه دی کپ خپل کی او ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی هم که دواړه سره یو ځای کی او دا دواړه سره په غختلی ډول باندې په قوت باندې چې د افغانستان د ټولو خلکو رائے ورسره ده یعنی په دې معنی چې شپږ 50% رائے د هغه رائے ورکوونکو د اشرف غنی سره ده او 40% د ډاکټر صاحب عبد الله سره دا دواړه سره یو ځای کیږي په دې معنی چې 100% خلکو درای په خوخه دا یو منتشره حکومت دی او دا به ژمن وسیدې ته ټکو پوری چې وکول شي د افغانستان ناخوالو ته تر ډیر حد پوری جواب ورته ورکړي
مننه میاخیل صاحب مخکم یادونه وشو چې په افغانستان کې د اداري فساد او خلچ منګ رشوت وایي یوازې رشوت اداري فساد نه نورم مشکلات ډیر زیات دي خو په موجود به اداري فساد یعنی په دې باندې خبرې کوو په افغاني ټولنه کې په فرهنګ باندې یعنی مافیات ورسره خلکو پیدا کړی دی څوک پر رشوت اخیستنې نه شرمیږي په اداري فساد نه شرمیږي حتی په ډیرو ځینو کې په افتخار کیږي د دې علت څه شی دی او په زمن کې څنګه به وکړی شي دا نوی حکومت چې دا شومه پدیده له منځه ویسي صاحب
نظر صاحب وعلیکم السلام تاسو ته سلام او ملمنو ته په خپل نوبت باندې وندا ورنګ د رادیو ازادي اوریدونکو ته که موږ د سی یو کو چې افغانستان ولې په فساد کې لومړی درجه ده نو تعریف د فساد دا ده چې د قدرت نه څنګه سو استفاده کوي رشوت اخیستل یو نه ودی اداري فساد خپلوان مقررول په نظام په سیستم کې یا د خپل قوم کسان په یو وزارت کې یا په یو اداره کې مقررول دی بل شکل دی د اقتصاد انحصار یا فزن اقتصادي مافیایي نظام دی بل شکل دی په خپل د قانوني فساد باندې وخت هم سره او ته ویل شي چې ادارو کې یعنی هر څه صحیح وي اما هغه د فساد غټه برخه وي په توګه مثال یو سره یو ځمکه د حکومت نه په کم قیمت اخلي ټول مراحل صحیح ته کړی وي بیا هغه بیا ته په وشت قیمت باندې خرڅي نو یعنی د فساد کې که چې موږ وګورو نو ډیر شاندي چې سړی ته فساد نه کوي خو هغه هم د فساد یو شکل دی نو په دې خاطر باندې دا د فساد دغه په افغانستان کې رشوه وکړه او تحمل فرض نه یو سړی په یو دفتر کې کار وزیر دی که مشر دی که کشر دی هغه په خپل پیسې نه اخلي رشوت نه اخلي اما په شاوخوا کې د فاسد کسان ځای نیسي او هغه په فساد کې اخته وي نو فقط کې دا په خپل فساد کې اخته ده نو زما خپل تجربه په افغانستان په ادارو کې دا ده چې کچې د جمهور په خپل فساد کې داخل نه وي او یا د تحمل ونه کې چې فاسد کسان شاوخوا کې یعنی هغه پری نه دي نو همدغه سي وزیر ک صحیح کار وکړي رئیسان حکمت هم د سر راشي نو زه فکر کوم چې اتومات یعنی 50% فساد کمیږي بله یو لوی فساد دی دغه یو غټ مشکل په افغانستان کې نو زه فکر کوم چې تر کومه حده پورې چې تاسو هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه او شارق صاحب هم وکړه چې سیاسي اراده پیدا شول نو فساد په خپل راټیټیږي او کچه کمیږي. البته دا یو طبیعي خبره ده چې د انسان د خلقت سره او د نظامونو د موجودیت سره همخا فساد به وي. ولې خلک فساد کې برخه نه اخلي؟ دوه درې علته دي. یوې دا ده چې یو سړی د خدای او رسول نه ویریږي چې هلکه وطن دپاره خدمت کوم، زه فساد نه کوم. بله برخه دا ده لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې یاره که فساد کې زه برخه واخلم نو کېدای شي زه خپل اعتبار په جامعې کې ټولنه کې لاسه ورکړم. او درېیمه خبره دا ده که فساد کې برخه واخلم کېدای شي چې نظام سیستم یعنی په اسلام ما ونیسي او سبا ته د مانه پوښتنه څوک وکړي او محاکمه شم او جزا وګورم. نو که دغه درې شیان رامنځته شي زه فکر کوم چې فساد په خپله ډېر زر راټیټېدی.
تشکر. مننه مخلص.
تشکر. قسمه کې میمونه عزیزم گفتن به چند قسمت هستی فسادی داری، مثلا رشوت از نپوتیزم یا خیشتوریز، قومگراییز، حزبگراییز، اما قسمی کشال شده میره. از او خاطر ما یک دو سه پیام انتخاب کردیم. یکی از پولیس هاست که بسیار مثبت نگاه میکنه و یکی هم یک پیام دیگه هم از جالب است. وار یک دفعه میشنویم با سوالا را طرح میکنیم.
عبدالناصر با عزیز هستم، یک تن از باشندگان ولایت غزنی. ما در ما رابطه به پیام به فرمان رئیس جمهوری که در رابطه به اصلاحات پلیس صادر کرد، ما از دل و جان حمایت می‌کنیم و ما بسیار امیدوار شدیم به وظیفه خود، ما بسیار امیدوار شدیم به کار خود. به تمام مردم افغانستان یک نوید است که یک اصلاحات به نظام پلیس به که حق به حقدار شود، که ما هم از حق محروم بودیم، حال می‌خواهیم که حق ما برآورده شود.
همی که امروز ما در افغانستان حکومت اسلامی داریم، اصلاحات اداری داریم، بچمچی داریم نداریم، حکومت تازه تأسیس شده داریم که داد از اصلاحات، داد از اسلامی میزنه. امروز در هر گوشه شهر کابل که بری یک چور چپاول واضح ویداست. شهر کابل به چهار قسمت تقسیم شده. غرب کابل صاحب برچی مربوط به هزاره ها میشه که هیچ کس، هیچ قانون، پلیس، اردو، هیچ کس توانمندی مقابل زرگویشان نداره. در غرب کابل در قسمت کمپنی یا بازار کمپنی اطراف از اینا مربوط به استاد سیاف میشه که من متاسف هستم که یک تعداد قماندان های زرگویش حق مردم هم به زور غصب میکنن میخوره. نه حکومت، نه اوزه، نه پلیس، هیچ کس زور شد میشه نمیکشه. در قسمت کوتل خیرخانه و اطراف پروان 3 و پروان 4 برادرای پنجشیری ما هست که نعوذ بالله از خدا پایین هیچ کسی را قبول نداره. در قسمت پل چرخی یا اطراف پل چرخی برادرای پشتون ما حکومت مطلقه داره که هنوز اینمالی بجوز از طالب دیگه کش هست قبول نداره و حق مردم به زور غصب میکنه میخوره. و همینطور یک حکومت را که ما داریم چرا این مسئولین ما اینقدر داد اسلامی میزنه؟ چرا این از حکومت داری خوب میزنه؟ خاموش بشنه بان که مردم هر کس شور میکنه بخوره، مردم اثر احساسات نکنه. یک کسی ما رو در یک جای به خاطر که ما حکومت اسلامی داریم، ما حکومت قانونمند داریم، حق خود بخواه مورود لعنت و کو بازار اذیت قرار میگیره. امیدوار هستم که پیام ما را به گوش مسئولین برسانیم.
میام خیلی سب شنیدین سب شما از بیرون به موضوع ما چطور نگاه میکنین؟ ما این پیام که تهیه کردیم بسیار زیاد که با دوستان مشوره کردیم و از لحاظ قومی و از هر لحاظی بیلانس شده بود، بسیار توازن دهی بود و از بسیاری نفرام که پرسان کردیم اونا همین موضوع رو تایید کردن. دهیت یک شرایط حکومت نو چی حربه داره که چیزها رو کلش از بین ببره؟
خب به شما معلوم است که در افغانستان ما پیشترام گفتم که اگر اراده باشه فساد از بین میره، از خاطر که اکثریت مردم افغانستان نمیخواهد که در یک جامعه زندگی کنه که در روی فساد جز کلچر از او باشه. و امی از دو کاندیدایی که فرضاً مردم رای دادن به خاطر از این رای دادن که یا شعارهای تغییر میزدن در وقت کمپین خود و از اصلاحات گپ میزدن و ما فکر میکنم که با امو شاید متحد باشه و مردم ناظر از یاستن. اگر یا نتانن که امو وعده هایی که بلخواسته به ضد فساد اداری یا وعده دادن به مردم او را عملی نکنه، باز شاید حمایت مردم یا نداشته باشه و وقتی که نظام حمایت مردم نداشته باشه بسیار مشکل است که به اصطلاح کارهای خود به پیش ببره. و چیزی دیگه که بسیار مهم است که چون زیادتر کمک ها که به افغانستان می از رای حکومتی عملی نمیشه، یعنی از خارج از حکومت به افغانستان داده میشه. دیگه اگر حکومت نتانه که اصلاحات در داخل حکومت بیاره، من فکر نمی کنم که جامعه بین المللی کمک های خود ادامه بده و یا به شکلی که پیش کتیا کمک میکردن به همون شکل دوام بده. و این خودش یک مشکل کلان به نظام است و به سیستم است و بالاخره در آخر که فساد اداری دوام کنه در یک نظام و یک سیستم، بالاخره نظام سقوط میکنه. دیگه من فکر میکنم تا جایی که تا بال امی چند روزی که از حکومت نو تیر شد، قدم های خوبی گرفتن و یک نوع اعتماد ما بین مردم پیدا کردن و اصلاحات دیگه هم ضرورت است که او کابینه خوب است، فرزن تعیین والیه خوب استن و کسایی که اراده نظام جور کردن داشته باشه. دیگه ما فکر میکنم که ما باید یک چند وقت به حکومت بتیم که ببینیم که چه اقدامای دیگه
میکنه
تا اعتماد مردم و اعتماد جامعه به ملی پیدا شود. خاطر که 95% کمکایی که به افغانستان میایه از خود نظام، یعنی به اصطلاح از خود عایدات بسیار کافی نداره و متکی به کمکهای خارجی است.
تشکر. تواب صاحب، پیام را شنیدین، هم مثبت بود هم منفی بود. همچنان در فیسبوک تقریبا 40 پیام امیال اینجا نوشته شده که کل از یا خوانده نمیتونیم، اما اکثریت شنه کمک مایوس است و بعضی هم خواهش میکنن که با فساد اداری برخوردهای جدی شه. و نظر شما را به شکل کوتاه بگیریم، شما چی پیشنهاد میکنید، چی فکر میکنید؟
بله، یقینا به خاطر مبارزه موثر علیه فساد اداری باید از رأس حکومت و دولت اراده قوی سیاسی وجود داشته باشه. اینا امیر اراده خود در عمل آیسته آیسته پیاده میکنن. به طور مثال اصلاحات در پلیس بر مبنای اصل لیاقت و شایستگی در استخدام و کارها، این یک حرکت بسیار خوب است. ولی من میگم که استخدام و همچون اصلاحات در پلیس کافی نیست، به خاطر که از اینکه فساد امروز بسیار گسترده است. بیشترین فساد در پارلمان افغانستان است، در قضا است و همچنان در خود قوه اجرایی است. بنابراین من امیدوار هستم که جناب رئیس جمهور در تیم خود فساد زدایی را شروع کنه. ای به این مفهوم است که کار را به اهلش بسپاره، به خاطر از اینکه تنها لیاقت یعنی تحصیل کافی نیست. بسیاری مردم ها هستن که درجات بسیار بالای تحصیلی دارن، ماستر هستن، دکترا دارن، ولی فاسدترین مردم ها هستن. بنابراین در پولوی لیاقت باید شایستگی هم وجود داشته باشه. اداره ما با تاسف امروز بیشتر سیاسی است. ما باید کوشش کنیم که اداره خود بی‌طرف و مسلکی بسازیم. به خاطر از این کار باید ملحوظات قومی، زبانی، منطقوی، سیاسی، فامیلی و غیره یک طرف گذاشته شود. به خاطر منافع اولیای کشور باید کار به اهلش بسپارن و این کار ساده نیست. ما می‌گذاریم و مردم ایره خواهد دید و زمان خواهد نشان داد که حکومت نو تا چی حد میتونه حتی اون مردمایی که مثلا در کمپانهایشون بوده اینا را هم یک اندازه در حد در تیم های خود فساد زدایی کنند و اونایی که به فساد آغشته بودند و اونایی که گذشته خوب ندارند دیگر در رده های بالای حکومت و دولت و یا در هر بخشی از اداره نگذارند، بلکه در جایشان مردم های مسلمان پاک تحصیل کرده و متعهد به افغانستان که میخواهند خدمت کنند بگذارند. وقتی که اداره ما از حالت سیاسی خود به حالت بی‌طرفی و مسلکی میرسه، بنان به یقین کامل که فساد فروکش میکنه و ان شاء الله افغانستان به طرف خوب خواهد رفت.
تشکر. شارق صاحب، زنی دوستانم قبولم تصویر دل وی ولی چه متاسفانه د کابل په مختلفو برخو کې مختلف قومونه یا ډلې ټپلې هر څه جديد دی واکمندي او دا خپل مې فساد دی، ځکه چې امنیت هم خرابوي، نور مشکلات هم رامنځته کوي او دا ملي وحدت چې موږ وایو دا په هغه شکل باندې نه عملي کیږي لکه شکل په دغه شکل باندې کار رواني. نو ستاسو په نظر څومره اطمینان دا نوی حکومت ورکولی شي خلکو ته چې دوی به قانون عملي کوي او د قانون حاکمیت به په ټولنه کې یعنی عملي کیږي؟
د خلکو غوښتنې او د خلکو ویناوې زه فکر کوم چې پر ځای باندې دي، هغه په دې خاطر باندې چې متاسفانه د په یو او یوم کال کې نه دلس یوم کال کې چې کله نجیب نظام دلته ړنګیږي او بالاخره مجاهدین په خپل جنگو سره اخته کیږي او د ساحه د کابل واقعا په همدغه شکل باندې تقسیمیږي او بدبختانه د طالبانو د حاکمیت نه وروسته چې دا غوی په حکومت کې 15 کال په کابل کې دغه منطقوي تقسیمات نه وو، بلکې د 2001 کال نو روسي او زل بیا دغه تقسیمات د بی 52 په واسطه باندې هغه دوستان چې د کولاب د پخوشا کې او یاد امو دریان اخوا ته تللی وو، هغه د هر ساحي او دشت برچی والو او د کمپنی او د پولی چرخی والو دوی بیرته راغله په دې ساحه باندې. متاسفانه چې شاور سره حساب کتابونه کې، بلکې د زمينه ورته برابر شول نو را هم د دیموکراسي د لسیز یا دیموکراسي د انوان لاندې چې دوی هغه کاروي وو کې چې نن یو دغه سي دولت را ما بنت کې چې هغه په خلکو نه رائے اخیستل دا په همدی ورته خلکو رائے ورکړي د چې د په دې وطن کې اصلاحات راولي او اصلاحات ته بل لار واري. زه فکر کوم چې د خلکو په پامدې باندې باور پیدا شوه دي او موږ باید الګ انتظار وکاګو وخت وګورو، لکه مخکې چې مو ویلي او لس ورځې او خو دل چې هغه وادي چې ورکړ شوی ان شاء الله آهسته آهسته ورته جواب ورکول کیږي، خدا جواب ورته ډیر اسانه هم نه دي، ډیر ستونزمند دي. هغه په دې معنی باندې چې د چاپ یو خلک چې غټه لقمه یو غټه لقمه برته ترخلي او یا لا اقل د نور لقمو یا نور کپو زمينه ورته نه مساعدوي، او هغه ته اخلي خامخا به یو تعداد مقاومتونه وخی مقاومت به وخی. خو سره د دې چې کچیرته سیاسي تعهد چې سیاسي تعهد د ارګ په معنی کې د فضل د خدای دی چې موږ تاسو په دې لاسو د ګورو چې دا کامل نه وښه وي دي او سیاسي تعهد شته دی موجود دی، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب بار بار ویل چې زه هیڅ نه سیاسي کورنۍ نه لرم او سیاسي تړاو زما سره څوک نشته دی، هغه کچیرته زما د نامه یا د دې کورنۍ د نامه نه څوک استفاده کوي هغه ما پورې هیڅ تعلق نه لري. خبره ده چې او اصلاحات یو دم نشي کېدل چې موږ په ټولو برخو کې اوس پولیس ته ورزو، پولیس د حکومت یو برخه ده او دا ډیره مهمه برخه ده. زه فکر کوم د فساد برخې هغه په پنخه کړې وي او په لومړی بیانیه کې ډیر په وضاحت باندې ډیر په صراحت باندې په چا خلګېدلې او په چا باندې به بدل لګېدلې، خو په هغه چا لګېدلې چې فساد نه سر ټکاوه او خو بد په هغه چا لګېدلې چې هغه په اصطلاح باندې په فساد کې غرق وکړ، هغه په مقنق وکړ، په قضایه کې دی که په حکومت کې دی. لږ انتظار به وکړو چې دغه رهبری را جوړ شي، حکومت را جوړ شي او د حکومت د جوړښت سره به دفتر موږ وګورو چې څومره تغیرات شته، کوم افراد، کوم اشخاص واقعا د افغانستان د خلکو په غوښتنې په اساس را مبند شو که بیا کومه بله معامله ده.
یو اعلان درو، یو اعلان
به شما منده عزیز، تا شما قلم کاغذ تهیه کنین، من شماره تلفن میگم تا وقتی یک اعلان کوتاه داریم رو بشنویم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
شنوندگان عزیز، شماره های تلفون ما 0782-27-55 و 0799-20-35-40. تکرار میکنم 0782-27-55 و 0799-20-35-40 دو شماره داخلی است.
بله، نظر سبیو تلفون لرو میرابانی اوکی ازاده پسپو که درمواج زدی میرابانی.
بله
بله، سلامون و احترامات پا و ریشون کتام رانده کم عبدالمنان دخیص نمره کابل قربا و لفالینا.
آه دخیص افسرانس ما پسکنه
خلون ده تشکر پسکنه خدا خوال بوری ده کنگارن کی ده بل جبانده باریگان مثال پا مخشی حکومت که موجود ده رو ده سابغانی شد مثال وادی کلی دیست و رکومه ده اغرد زما ابل و زما ده امازو تقریبا مثال مصرف دغه باندېان مثال هر لازم مثال شماري هر لازم هر دغه په غوږن کېږي په خاطر دې چې هغه انتظار لري د سمونی صاحب یو تعهد او د تغییر دی او بې ګنا ډېر خل دي نه باید په دغه کې نه افغانۍ ته امیدونه لري دغه یو غم خو دې بې ګنا خل دي کړه دغه یو معلومات یې دا دي
تشکر سلامت تشکر یو بل ټلیفون لرو مهرباني صاحب آزاد په څه
بله
بله محترم علیکم السلام علیکم او صاحب کار غی زری نظر صاحب د ازادی را ټول کار کوم کو ورو کو استاد کی هم کار ته سلام علیکم او استاد درو سر مل منو ته سلام علیکم
او فارس صاحب شنو سلام شه په خیر اخلي مرونی
سلام مشال کو زه شه ژوند په خیر په ځان په خیر سم موضوع تا کله ده
مرونی
خدای دې وکړي دا ستاسو د موضوع تا کله ورو مل منو جواب ورکول دی او د حکومت خدمت کول دی او هیوادوالو پر ځو باندې پوتی کړئ
مرونی
محترم علی نظر خدا دی چې څوارلس سوه کاله مخکې لا د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد علیه الصلوۃ والسلام ویلي وو که چیرې ستاسې ښځې ستاسې پر مړو زور شوي او ستاسې امیر د خدای د فرمانه ووتئ او ملت ته امیر د فرمانه ووتئ او فساد ادارې مابین ته راغی نو دا ملت چې داسې فکر وکړي چې دې ملت ته مصیبت هم راځي نه امنی هم راځي او جنګونه به هم راځي او امراض ګوناګون به هم راځي نو خدای دې وکړي دا فساد ادارې خو اوس راغلی دی امراض ګوناګون هم راغلی دي نه امنی هم راغلی ده او جنګ هم راغلی دي نو خدای دې وکړي چې دا اوس محترم امزې صاحب چې کښېناستئ خدای دې وکړي چې دا جنګونه وو دا قانوني وو دا غاصب غاصبین د بیتالمال ورکي او فساد ادارې د بین یوسي تر څو چې ملت ته امنیت سا وکاږي نو ما پوښتنه دا خو مې نظر وو دغه څه د شاري صاحب څخه ده نو دغه اوس دغه تېزي انډیوالان چې بل جنجالونه سره کول او چنې سره ولې اوس الحمدلله په یو وحدت ملي حکومت کې سره راټول دي نو آیا مزی صاحب خو سلوکیان د فساد ادارې څخه خالي سړی بولم نو آیا دغه مزی صاحب به وکولی شي چې د غاصبینو نومونه افشا کړي د بیت المال چې د بیت المال غصب یې کړی د خلکو ځمکې غصب کړې دي او یا دغه انډیوالان چې و د ده سره دي خو هم په کابل کې د ټوپک په شپېلۍ باندې پیسې پیدا کړي بنګلې جوړې کړې په نورو دولتو کې نو دوی به دا خپل د وحدت ملي انډیوالان راکش کړو او همېشه د محکمې او عدالت
قاری صاحب یو پوښتنه تاسو نه مکو د دینی عالمانو باندې او ملایانو باندې منطقات یې چې دوی د رشوت په ارتباط باندې واز او د غډیر نه کوي په خطبو کې په مسجدونو کې ځکه نور مسائل راځي اوس مثال یاد او داسې مسائل د مانځه مسائل هغه باندې خلک پویږي یا ځدکې مجبور دي چې څوک نه پویږي هلته به ورځي مګر دغه مهم اجتماعي مسائل او د دینی مسائل چې دي اوس د رشوت یو لوی ګناه ده ډیر نور فسادونه رامنځته کوي نو په دې ارتباط باندې د موعظانو یا د دینی علما او ونډه ډیره مهمه ده مګر هم دوی وایي خپل ونډه صحیح نه ادا کوي الته شي ده په نظر
زه ستاسو سره الو کوزي صاحب کدی وی دي کله فار اجازه راکې
مهرباني
زه ستاسو سره په دې ستاسو سره په دا خبره کې په دا کلام کې زه موافق یم رسول الله سلام دی اسلام سره چې پاس علا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې په اخر زمان کې مولا قدوه تقسیم کی یو به علماء حقيقي یو به علماء سوي اما علماء سوي به تر علماء حقيقي پیش وي هغه کسان چې علماء حقيقي دي هغه غواړي چې پر منبر باندې باسو کې ولي کې علماء حقيقي او په لر رول نشته علماء سوي چې دي په یو نه ونه په یو نه ونه د دې طرف سره یا د دې طرف سره یا خپل شخصي ګټې مطرح کوي علماء سوي چې دي د دې قدرت هم دوی لري منبر هم د دوی دي مساجد هم د دوی دي دا سپین ژبې هم د دوی دي نه غواړي چې په دغه باره کې باسو کې بلې وو دا د علماو مسؤلیت دی په ورځ د ماشر به د دوی په خلو کې د عمر بلنې او ملت پر دوی د دوی یخ نیولې راکشي
تشکر قاری صاحب پښتون ډېره مننه ستاسو د ټلیفون نه دی او د توضیحاتونه
خب بس حالا فعلا بخیر دیگه تلفن نیست میریم پس به مهمانای محترم مراجعه میکنیم بله یک تلفن دیگه هم میگه ماندم بله شنونده
هستید منتظر پاشو
بله بفرمایید سیب
شنونده آقای الکوزه یعطا سلام دارم به شما آقای نظر و مهمانای محترمتان و شنونده هستید
سرش سب و علیکم السلام سلام شما بنی
سلامت باشیم ما میخوایم امی قبل از اینکه صحبت خود بکنم ما یک گپ کردکی را بگویم که برکل ما و شما واضح و معلوم است که امی آدمایی که هیچ چیز نداشتن و از هیچ خود یکی یک بار صاحب دارایی شدن از پدر و پدر کلان هم هیچ چیز نداشتن همینا خودشان قابل اینا ابهام است قابل ابهام هستن قابل سوال هستن از همین تو آدمایی که مثلا دور و بر خود چند پسمانده خور دارن همی آدم ها. همی آدم ها مقتدرترین آدم هستن، گذشته شان معلوم است که اینا هیچ چیز نداشتن. با اینا چی گونه تصویه حساب خواهد صورت میگیره؟ اولا این گفت خود گفتم، بعد هم میگه عرایز خود خدمت شما میکنم به این مفهوم که مثلا کارکردهای دکتر صاحب لودین که ادعا داشت که ما دوسیه های را فیصله کردیم بلوی سالندوالی دادیم، آیا کارکردهای اونا ادامه خود داده شد؟ در مورد ادامه کارکردهای اونا میخواییم بفاییم که کارداری بعدی کارهای اونا را ادامه خود داد یا کارهای اونا یک باره زیر میشه و دیگه کار را سر گرفته میشه؟ این که مایی چی کار خواهد شد؟ و گفت دوم این که به ارتباط از این کابل بانک قسمه که ما شنیدیم که استادم در صحبت های خود گفتن در اخبار که با بعض کشورها همین قرارداد مسترد شدن مجرمین وجود نداره، چگونه این مجرمین از این کشورهای دیگه دوباره اینا تسلیم میشن؟ این قرارداد بین افغانستان و کشورهای دیگه هستن همین که قرارداد وجود نداره. اینطور یک چیز است که آدم آینده را باید منتظر باشه، ببینه کمی صد روز چطور در پالوی همین 12.5 سال 13 ساله که تیر شد، صد روز دیگر ببینه کنم چی خواهد باشه که آمیخته با ابهام است. ببینیم چی میشه. مثل از این که ما نگوییم که ما در برنج ریگ میپالیم، ما بگوییم که در ریگ برنج میپالیم. اگر بخواییم ایتو یک چیز جالب وجود داره، امیدوار هستیم، همه خوشبین هستیم، ببینیم که چی میشه.
تشکر سرشت
بمیره بانی، منتظر جوابای خود.
حتما حتما.
بله
شارق صاحب اول تاسو په پختنه مرتوجي ولند لند جواب ورکړي چې نور تم نوبت ورسیږي نو ټلیفون نمبر لند لند وګورئ چې مهرباني.
اب د ورور ته سلامونه مولوی صاحب ته. خو زه به دومره ورته وایم چې وحدت ملی په دې معنی باندې نه دی چې تیرو ته به ادامه ورکوي، غصب ته به ادامه ورکوي، اداري فساد چې څه موجود و یا نور څه چې دوی ورته اشاره وکړله. ملی وحدت حکومت د ډاکټر صاحب د رهبرۍ لاندې به کار کوي او بالاخره ټول برخې به دته مسؤلیت لري د قانون په اساس باندې، او دی به د ټولو کارونو نظارت کوي او په ټولو موقفونو کې به هغه افراد او اشخاص په ځای کوي سره دی چې را به دیو بل نصر په خستل کیږي. خو هغه به د افغانستان د خلکو ته د ملي ګټو ته باید وفادار اوسي. په اول قدم کې دوستان ته زه وایم چې دا وس نشو کولای چې د تیرو یوشتو یا دویشتو کلو یا د دولسو کلو ټول کړنې مونږ په څو ورځو کې یا په څو کلونو کې تصفیه کوو او پاکي کوو. خو دومره باید کولای شو چې مونږ سر د هغه ورځ نه چې تحلیف اجرا شوی دی او سر د هغه ورځ نه چې زمونږ نوې حکومت په کار شروع کړي، یعنی په دې معنی باندې چې کابینه جوړیږي او خپل کار شروع کړي، مونږ به د فساد شرایط په افغانستان کې او په حکومت کې باید ونه ګورو او باید ادامه ورته پیدا نه کی. اما په تیرو کې څه شوی دی او هغه کارونه چې تر سره شوی دي، هغه جرایم په رابطه باندې دوسیه چې په محاکمو کې موجود دي، په څارنوالۍ کې موجود دي، لکه څنګه چې کابل بانک دوسیه راووتله، لکه څنګه چې تاسو وګورئ چې 420 روغتون دوسیه به څو ورځې وړاندې په سره وځي او دغسې نورو دوسیه به یو بل پسې سپړل کیږي او هغه ته به جواب ورکول کیږي که هغه ځایم که بل څوک او که په ټیم کې د تحول او تداوم کې د اصلاحات ته هم غری په ټیم کې اوس ان شاء الله دا به نه پاتې کیږي. او بل چاته به د زمينه د فساد او زمينه د غصب او زمينه د زور او د زورواکۍ به ان شاء الله نه مسایديږي. په هغه صورت کې چې د افغانستان خلک لکه څنګه چې رائے ورکړه، د افغانستان خلک د خپل حکومت نه د خپل دولت نه حمایت وکړي، تر څو چې د افغانستان د خلکو حمایت ورسره نه وي، زه فکر نه کوم چې یو قدم به هم مخته وړاندې لاړ نشي لکه تر اوسه پورې چې د افغانستان د خلکو په اراده باندې. زه تاسو ته فقط یو خبره لنډه کوم چې تیر په دوه شپې مخکې ډاکټر صاحب د حقوقدانانو سره، آزاد حقوقدانانو سره بحث درلود په دې رابطه باندې چې د څارنوالۍ په برخه کې څنګه وکول شي، څه موجود دي، څه مشکلات او مشکلات د حل لارې څنګه پیدا کړي. او بالاخره په خبرو کې ویل چې زه به په هر سکتور، یعنی په هر برخه کې چې غواړم تغیرات راولم، اصلاحات او ضرورت به پیدا کیږي، د هغې سکتور د کسانو سره باید په رابطه کې اوسم، د هغې سکتور د نفع اخیستونکو او کارکوونکو سره باید په تماس کې اوسم، د هغوی نه نظریات باید اخلم، او د هغې نه وروسته باید په ستاسو په مشورو باندې تصمیم نیول کیږي. زه فکر کوم په دغه روان باندې که په مخ په وړاندې لاړ شي او د افغانستان د خلکو واقعي حمایت ورسره وي، چې د افغانستان خلک واقعا میدان ته راغورځېدلي دي یا میدان ته رادنګلي دي، چې لکه څنګه چې په رایو کې برخه واخیستل، انتخابات کې برخه، همدغسې د فساد د لرې کېدلو په خاطر باندې، ځکه دا لکه چې د افغانستان دولت ته کله ورکړل شو دوه کاله مخکې، چې ما واورو تاسو باور وکړئ د افغان په صفت باندې چې په حکومت کې هیڅ کار نه وم او هیڅ کار نه یم، زه شرمېدلم د افغان په صفت باندې چې د افغانستان دولت په نړۍ کې د فاسد ترینو هیوادونو په اول قطار کې ودرېده. یعنی دا لکه تنها یو چاته نه متوجه کیږي، بلکې ټول افغانان په دې بند نامه باندې بیا دیږي.
کور دی ودان تواب صاحب ته سمې پښتنه راځي واسترشته مهرباني.
بله به باور سلام خدمت دوستم که سوال مطرح کردن. اونا سوالی داشتن در ارتباط به اینکه کسایی که از طریق غیر قانونی یا نامشروع پول به دست آوردن حالش دو میشه. با توجهی که افغانستان عضویت کنوانسیون مبارزه علیه فساد اداری داره و همچنان ما قانون اساسی داریم و قانون مبارزه با فساد اداری داریم، بنان به اساس قانون اساسی، حکم قانون اساسی و همچنان حکم قانون مبارزه علیه فساد اداری ماده 12 هم دارایی های کارمندان دولت باید ثبت شوه، اشاعه شوه و به او رسیدگی شوه. چنانچه این کار تا اندازه‌ای صورت گرفته، اداره عالی نظارت در حدود 7000 کارمند دولت هم دارایی هایشان ثبت کرده، ولی با تاسف در ارتباط به موضوع تحقیق دارایی ها و همچنان رسیدگی به اینا و همچنان راجع کردن قضیه های افزایش غیر قانونی دارایی به لوی سرنوالی بسیار کندی بودم. بنابراین با توجه به حکم قانون اساسی و قانون مبارزه علیه فساد داریم، ما امیدوار هستیم تا دولت جدید وقتی که در ارتباط به سرنوشت اداره مبارزه با فساد داری تصمیم میگیره، صلاحیت های بیشتر به اونا بدن و همزمان با اون موضوع ثبت و اشاعه دارایی ها را که یکی از مسائل بسیار عمده و از جمله مقتضیات کنوانسیون مبارزه با فساد داری است، ایده بسیار جدی پیگرد کنند.
بله. یا بل پختن پات شلو ویل چې بعضی کسان چې خارج ته تخلیلی دی هغه غوښتل شي حکومت زکه چې تاسو سره قرارداد نه لري، یعنی د حواله کولو یا د استرداد، نو دوی یو مشکلم شته په
در ارتباط. بله
مهرباني.
بله در ارتباط به این موضوع، اصولا باید همکاری های دو جانبه حقوقی فی ما بین افغانستان و دولت هایی که مورد نظر است باید صورت بگیره. ما فقط مثال قضیه کابل بانک میتم، اداره لوی سرنوالی به خاطر استرداد مجرمین و همچنان به خاطر اعاده دارایی های از دست رفته افغانستان تقاضای ایره کرد تا کشورهای مختلف مانند انگلستان، فرانسه، امارات متحده عربی، هندوستان و همسالهم که تعداد زیاد بود، تا اینا با افغانستان یک قرارداد را امضا کنند که بر مبنای از او قرارداد حقوقی نمی مسائل امکان پذیر شود، یعنی مجرمینی که اوج فرار کردن دوباره استرداد شوند و همزمان با او دارایی های از اونا ضبط شود یا به فروش برسه و همو حساب های بانکیشن فریز شده یا بسته شده. ولی به هر صورت تا جایی که ما نظارت کردیم از این پروسه لوی سرنوالی کار انجام داده که باید از مجرای دیپلماتیک صورت بگیره، وزارت خارجه هم در جریان است، ولی با توجه به اینکه امی موضوع بسیار ضعیف صورت گرفته، یعنی که امو اپلیکیشن یا در حقیقت درخواست صورت گرفته مثلا بلسان دری بوده، بلسان هم کشور نبوده و یایی که به شکل درست صورت نگرفته، بنان تا حال نتیجه نداده. ما امیدوار هستیم دولت جدید این موضوع را بسیار جدی پیگیری کنه، مخصوصا با کشورهای مانند امارات متحده عربی که بخش اعظم پول کابل بانک رفته و بعضی کشورهای اروپایی قراردادهای یا تفاهم‌نامه های همکاری حقوقی دو جانبه صورت بگیره تا پول های از دست رفته دوباره به دست بیاید و همچنان مجرمینی که خارج از کشور هستند دوباره مسلط شوند.
سلامت باشید. می خیر زیب تاسم که سوال غوړی د پښتون او د جوابونو پیدا کنید. مهرباني.
از ما اصلا عرض داره چه داخل طول تاشی پوی بود چه فساد موجود ده او مشکلات پا افغانستان کشته ده او نظام به هم ده مشکلات سر مخامخ کیگی.
بله.
بسه پا کار دی اصلا ده مهم مسئله ده. بله. زه فکر کوم چې دا نه یوازې حکومت نشي کولای چې په ځانګړي توګه باندې فساد له منځه یوسي، د دې کې مدني ټولنې، مطبوعات، علما، خلک د ټول ته ضرورت دی چې خپل آواز جکي په حکومت باندې فشار راوړي او هغه څوک چې فزن فساد کې داخل دی هغه حمایت ونه کړي. ان دا یو داسې یو شکل باندې یعنی په اصلاح چې ټول خلک په دې کې برخه واخلي، یوازې حکومت هم په ځانګړي توګه باندې نشي،
یعنی یو شرط ضرورت دی،
یو شرط ضرورت دی. او دا یو فقط کې یو غټ مبارزې ته ضرورت دی. یعنی که موږ یو فساد کې یوازې حکومت دخیل نه، فساد کې زموږ اقتصادي سکتور دخیل دی، په فساد کې زموږ ګوره یو سړی خسته کور جوړی.
بله.
مگر بل سړی وته راځي وته وای چې ولا ډیر خسته کور دی جوړ ک او مبارک دی شکنه.
بله.
مگر دا پښتنه نه کوي چې دا کور ته د کوم ځای نه جوړ ک، څنګه دی جوړ ک، د کوم مدرک نه جوړ ک، خپوي چې دا د غیر مشهور لارې جوړ کړی دی.
بله.
یعنی موږ نورم تشویقو چې ښه کار وکړي دا لا چې بل یو وخت کور هم جوړ ک کنه.
بله.
زه فکر کوم چې دا غسی یو عمومي عشت ضرورت او فشار ته دا دی یو ورځ خبره نه ده او نه دی یوازې د دې څنګه کالو خبره ده. نه همیشه باید
د مسؤلیتونو
د مدني ټولنې له خوا د علما ولخوا دا فشار باید په حکومت باندې موجود وي چې د فساد سره مبارزه وکړي، خه کسان سیستم تراولي او تحمل ونکړي. قوانینو کې ډیر مشکل نشته دي.
بله.
شاید چې بعضی رو کې مشکل وي قوانینو کې، خو په عمومي شکل باندې هیڅ قانون دا نه وایي چې ته رشوت واخله، ته فساد وکړه، بل دا وکړه. خبره په تطبیق د قوانینو کې ده چې او بل خاصه تطبیق د قانون په هغه کسان چې نفوذ لري یا په اصلاح قوت لري هغه باندې څنګه قانون تطبیق کړي، نو اصلا مشکل دغلته ده.
بله. تشکر.
زیاته در قسمت اول انتقادات، در قسمت دوم راههای حل. میگم اینجا یک پیام دیگه رو انتخاب کردیم، امور هم بشنویم.
بله. سلام علیکم، من مسعود است از ولایت بدخشان. من در ولسوالی دلارام وظیفه اجرا میکنم. منظور من این است که مردم میگه فساد اداری. فساد اداری آقای ظریف نظر جور نمیشه. به یک سانت جور میشه که زمین قماندان طوله گرفته باید هر شش ماه بعد پنج ماه بعد باید تغییر تبدیل بکنه. یعنی تغییر تبدیل بکنه آقای رئیس جمهور یک چیزی میشه. اگر این کار نکنه با هیچ وجه فساد اداری جور نمیشه. قماندان هم میتونه که زمین چهار ماه شش ماه بالا تبدیل کنه از این طوله در دیگه طوله از این طوله در دیگه طوله در اون سانت یک چیزی هست. بدون از او هیچ امکان نداره که فساد اداری جور شود.
بله. شنیدین یک در فیسبوک هم آقای حمید اعظم شادان می نویسه که اگر خود شخص ملوث نباشه می توانه فساد اداری را از بین ببره و یکی دیگه نوشته می کنه که جلوی آقای مشتاق خاوری میگه که جلوگیری از فساد اداری باید اول از طبقه بالا شروع شود و مانند وزیرها و رئیسها و قماندانها و از این قبیل مسائل. همچنان اینجا بعض مسائل از در فیسبوک نوشته میکنن که مثلا والی صاحب مزاره نه که چرا او را سرش قدر فشار میارن تریگا پا. ما اصلا نظر به بعض قانونا والی صاحبا باید وقتا تبدیل شود. مثل که سفیرها باید تبدیل شود. از اون خاطر یک چیز نرمال است مگم والی صاحب کس از اونجا شور داده نمیتونه. مشکل ده اینجاست.
اوامرم
یک چند تا پیام هم بگیریم دست خدم
تلفون رو بخلو.
بله
رئیس جمهور دیتا لکه چمه ده چه اسمالی میگی مشهران رختی دی تا هم دو غمره حقیقت بند ودری گی او سمه چه دستان یاد تیاده خدای تا هاگه ورد پر زرکی ونی شی چه محشر ورد پر زرکی ونی شی چه خدای تا به جواب گوی آنو کلی چی چه ده ها طول مثلا برابر شی دیمه طول کارنا برابر شی او لحر شانا پختنه و شی زکا پا تیر وقتو که داسی او سو سو چې د خلکو د غزورګوي او وجنه چې شاته به هم مکو په حساب باندې شاته ورغلی بیا به دې وسیږي هغه تقریبا د رئیس شورا ولایتي په سطحه باندې هغه ته به چې ودرېد ورته ویي چې میاشت سر شما د کجا بدین یعنې د قوالي به تا سره وي د تقریبا د دوه اتیا کلو باندې خو ده به درته ویلي چې یا هم سر شما د کجا بدین مو ما بو یو رضا چې ورته ویل دا شور خو نه ده که به دې شور په دې هغه کړو کې شور وینم خو بیا خو والي خبر راو که شور نه دې دا دوی ته کلو کې ما ته چا ونه ویل چې دا ته چیرته وي دا موږ کله ولا څه پاتم.
تشکر. یعنی فساد پاره برخه کې موجود ده. تشکر. یو بل تلیفون لرو مېرمنې.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سردار افغان د ایران
او افغان سي افسلام شه مېرمنې زر زر رقیقه چې تلیفون دې قطن شروع را
تا ته سلامونه وایم او دا رقم ملمنو او
وعلیکم السلام.
زما په نظر په دې درڅو چې دایری په ساته په دې کې یو دولت نه دی په دې کې زه په خپل یم چې زه چا ته رشوت ورنه کوم په زور خو زما ته نه اخی.
بله. او یعنی هر سړی په
کوم سړی رشوت ورته غواړي ته باید هغه سړی وته
او غږ د لکټر شو په شولته چې نه د خلکو خلکم په دې کې ګناګار دي چې نه باید رشوت ورنکې یعنی رشوت اخیستونکي او رشوت ورکونکي دواړه ته چې هغه دي
بالکل دواړه په دا ګنا سره شریکاني ولی په زور کوې ما ته نه اخی چې ما سره راګیر
کې چې باید ما او سلامات اوسې او افغان صاحب ډیر مننه په شول.
تشکر.
یو بل تلیفون لرو مېرمنې.
او سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زور دی زادی را دو ټول کار کوونکو او ریډیو ټول ته سلامونه وایم.
وعلیکم.
او تر منصبین دی خو دی جان پر پکتیا دی ولایت نه
مهرباني
په دغه وجه د حکومت کې د مرد حمید کرزی په حکومت کې حمید کرزی په خپل اقتصادي ادارې پاسې دا و ورو رشوت خوري په کلیته و دغه وجه نه مونږ په دولت کې ما خپل وظیفه پرې خو دا چې شپه لکه چې ما ته ترفی نه درا خلل شوی دې ترفی نه اوس په وچ نه کوم به جرمه به هر شي زه دغه نه خلاصو ما چار چې څنګه دی شل پیری لاړ مزارت لاړ ما په جنوم کلاړ ټول دې رشوت خواس کی بغیر دې یو کال نه کیږي نو خو تعالی دې وکړي چې نو حکومت موږ یو صحیح حکومت یو اسلامي حکومت شي د رشوت نه پاک حکومت یو کده رشوت خوري دغه غله په څنګه کې بازي ورسره نو الله کې بیان جوړ کی.
تشکر.
وطن کې ګډوډي نه زیاتی.
سلامت اوسئ، تاسو غږ اوریدل شو.
د قسمت اول یک دو دقیقې دغه وخت مونده اگر خلاصه صحبت میکنین، تواب صاحب شارق صاحب کوتا یک جواب بدین، اگر نه در قسمت دوم باز دوباره به جواب مراجعه میکنیم. بفرمایید صاحب.
در ارتباط به این که برادرم گفتن که تبدیلی ها در کارها میتونه که باعث جلوگیری از فساد شود و یک میکانیزم خوبی است، باید بگویم که عملا این موضوع عملا ما دیدیم که بسیار نتیجه نداد. مثلا اصلا فساد شخص انجام میده و شخص فاسد در هر جایی که باشه استفاده میکنه. مثلا در گمرکات، یک شخصی که در گمرکات فاسد است، اگر در ولایت کابل است یا در مزار است یا در قندار است، در هر جایی او فساد خواهد میکنه. در ارتباط به جلوگیری از فساد گفتن باید از بالا ما شما پاکوری شروع کنیم، مثلا وزرا و موینای مردم ها و اونا را باید کسی که مفسد است او باید مجازات شد. ولی با تاسف که فرهنگ مافیات اینمی کار اجازه نداده. ما امیدوار هستیم که دولت جدید همین فرهنگ، یعنی فرهنگ مکافات و مجازات جور کنه.
تشکر.
در ارتباط به مسئله که گفتن که
در قسمت دوم شارق صاحب شما کوتاه بگوین که در کابل دی روزا تر یک گپ برآمد، همین سرپرست ساختن هم میگه فساد داری زیاد ساخته، برای اینکه سرپرستا میگه همین چند روز غنیمت است، ما یک چاره خود بکنیم در چپ راست. ادامه بدین، یک دقیقه وقت داره، نیم دقیقه
دیش ثانی.
ما فکر میکنیم که زمینه را مساعد نساخته، به خاطر اینکه سرپرستا را من ساختن که تغییرات تبادلات تغییرات آورده نمیتونن، تبدیلات آورده نمیتونن و قراردادها را دی روزها نمیتونن که انجام بدن کارهایی که قبلا انجام دادن زیر نظارت هستن. شما باور بکنید که روزی که تحلیف اجرا شده، روزی که دکتر سه بیانیه خود دادن، به خصوص مثال کوتاهش برتون میگم، به ارتباط ولسی جرگه پارلمان گفتن که شما به وزارت ها نرین و بالاخره در مسائل مقریه مداخله نکنین، بخصوص ارگان های امنیتی. شما باور کنین که یک وکیل، ما در هیچ وزارتخانه، در چند وزارتخانه که رابطه دارم، وزیر سبا قرار ششتن و بالاخره از دست وکیل سبا به اصطلاح نمیرن، اعتدادی که میرفتن، چون همه وکیلا هم نمیرفتن به خاطر، یعنی شروع اگر تعهد سیاسی وقتی که به وجود آمد.
بله، دوم برخه کی تشکر، چون د خبرونه لمړی برخه وخت مخ په ختمه دوده، خبرونه په دوم برخه کی همدغه بحث دوام ورکو.